دا مشال ریډیو د نن د زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د مارچ د میاشتې 13 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوي دي. شاهین بونیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ونیزې خپرونې به هم اورې خو ړومبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه.
سحر مو په خیر او لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د لاهور په پیخه غمرازي څرګنده کړې. د اورغزو قبایلي سیمه نه به کور شوی خلک به راتلونکي میاشت نه خپل سیمه تستنیږي. امریکا په مشرقي یورپ کې د خپل نورو پوځي سرتیرو پر ځای کولو اعلان کړی دی. مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته خپل ټاکل شوی دوره پس له هغې معطله کړې چې د تیر اتوار په ورځ د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې یو ځانمرګي برید کوونکي 70 کسان ووژل او 300 نه زیات یې ژوبل کړل. تېره ورځ سپینې ماڼۍ وویل چې ښاغلي شریف په دې پلان شوی دوره کې روانې اونۍ په پای کې په واشنگټن کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما له خوا رابلل شوی د ایټمي سلامتۍ په اړه یوه غونډه کې ګډون کولو. سپینې ماڼۍ زیاته کړه چې ولسمشر اوباما د ښاغلي شریف لخوا امریکا ته د دورې د معطل کولو د پریکړې د وجوهاتو نه خبر دی او غواړي چې د لاهور د ترهګرۍ د پیښې نه پس په هیواد کې پاتې شي. سپینه مړۍ وایي چې د نواز شریف او اوباما ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال اوباما په دغه پیښه غمرازي څرګنده کړې چې پکې د ښځو، ماشومانو او مسلمانانو په ګډون یو شمېر هغه عیسویان هم وژل شوي چې دغه پارک ته د ایستر رسوماتو له ورغلي وو. په سلګونو سغدریدو مسلمانانو چې د پاکستان د مرکزی پارلیمان مخې ته په اسلام آباد کې لاریون کوو ورسته تر هغې خپله احتجاجي غونډه پای ته ورسوله چې چارواکو پولیس ته حکم وکړ چې دوی سره خواره واره کړي. د احتجاج کوونکو مشر بیا تېره ورځ وویل چې له حکومت سره یوې موافقې ته ورسېدو نو مظاهره مو پای ته ورسوله. خو د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي چې حکومت د مظاهره کوونکو هیڅ غوښتنه نه ده منلې. د پاکستان د سنی تحریک تر زور ډیرو کسانو د مارچ په 20 په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته وکړه او پر دې اعتراض کوو چې تیره میاشت ولې ممتاز قادری پانسی شو. قادری په 2011 کال کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر وژلی و. مظاهره کوونکو همداراز د هغې عیسوي ښځې د پانسۍ غوښتنه کوله چې د کفر په تور زنداني ده. همداراز دوی په پاکستان کې د شرعي اسلامي نظام د عملي کولو غوښتنه هم وکړه. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د اورغزو قبایلی سیمې نه د بې کوره شو خلکو خپلو سیمو ته د ستنولو اعلان کړی دی. تېره ورځ اورغزو قبایلی سیمې ته د دورې پر مهال ښاغلي جګړه د دې پریکړې اعلان کړی. مشال ریډیو سره په خبرو کې گورنر زیاته کړه
بلا میاشت کی خیری آئی ڈی پیز واپسی و شروع شی او امید دے چی در سلور میاشتو کی بدا مکمل ہم.
په 2011 کال کې په اورغزو قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې په زرګونو خلک بې کوره شوي وو چې ګڼ شمېر یې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند کولو. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د کال 2015 زلزلو کې ړنګ شوي سکولونو لپاره دې 15,000 روپۍ منظور کړي او په دغه سکولونو د بیا رغونې کار دې در پیل کړل شي، ځکه چې وفاقي حکومت د دې سکولونو د بیا جوړولو لپاره د بهرني هیوادونو او ادارو نه مالي مرستې وار له مخه ترلاسه کړي. تېره ورځ په پېښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال محمد عاطف زیاته کړه
پاغه 2009 سکولونو کې وسو سکولونو داسې چې پاغه باندې کار شروع کړی دی، خو د پیسو په کمی په وجه باندې کار پاغه باندې بند دی اوس دی وخت کې، او تقریبا په کم شپږ سو سکولونو داسې چې پاغه باندې اډو کار شروع شوی نه دی. په دې کې بیا تقریبا 900 سکولونو داسې وو چې هغه وفاقي حکومت وچ دا ریکارډ کې نشته. پاغه کې 240 سکولونه مختلف ان جی او جوړ کړو.
د 2015 کال او د هغې نه پس په سیلابونو او ترهګریزو پیښو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په زرګونو سکولونه وران شوي چې تر دا مهال پکې ګڼ شمېر همداسې پراته دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی د پیښور د حیات آباد تانی پولیس وایي چې تیر ماښام نامعلوم وسلوالو د یو شخصي تعلیمي ادارې انسټیټیوټ آف مینجمنت ساینس پرنسپل عابد رضا په ډز ووژلو. تیر ورځ د حیات آباد تانی محرر محمد مشتاق مشال ریډیو ته د پیښې په اړه وویل چې افریدی مارکیټ سره نږدې تیر مازدیګر 15 بجې په موټر سایکل سورو وسلوالو عابد رضا په ډز وویشتو او ځای پر ځای یې مړ کړو. عابد رضا د پاکستان د پوځ پخوانی افسر و او د شیعه مسلک سره یې تعلق درلودو. په پیښور کې د تیرې سي مدیر راهیسی د شیعه مسلک سره د تعلق لرونکو هدفي وجنه روانه ده. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی وایي په هلمند کې د ورستو عملیاتو په ترڅ کې په خانشین، برامچا، مارجا او یو شمیر نورو سیمو کې په سلګونو بهرني ترهګر وژل شوي دي. معصوم ستانکزی تیره ورځ د هلمند په 2015 میوند قول اردو کې وویل بهرني وسلوال د طالبانو په نوم په افغانستان کې جګړه کوي او کوم بهرنیان چې په هلمند کې د عملیاتو په ترڅ کې په دې ورستو کې وژل شوي دي مړی د جګړې په سیمو کې پاتې دي او د سیمې خلک دې ته تیار نه دي چې هغوی خاورو ته وسپاري. معصوم ستانکزی وویل د بهرنو د مخنیوي لپاره د سرحدونو ټینګېدل ډېر ضروري دي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا پوځ جو لوړپوړي کمانډر اعلان کړی دی چې په مشرقي یورپ کې به د راتلونکي کال نه د امریکایي جنګي پوځي دستور ځای پر ځای کول زیات تواتر سره شروع کیږي. دا اعلان تېره ورځ په مشرقي یورپ کې د امریکایي پوځي دستو مشر جنرل فلیپ بریډ لو وکړه او زیاته کړه چې د دې اقدام له وجې لویه وجه جاره روس دی. د امریکا د دفاع د وزارت پینټاګان لخوا په یورپ کې د هغو اقداماتو د لړۍ تازه ګام دی چې له مخه یې په سیاده سیمه کې د پوځي سامانونو او پوځي دستو د زیاتولو مقصد پر شانه ملګری ناټو ته د ملاتړ یقین دهانی ورکول دي. جنرل بریډ لا وویل چې مشرقي یورپ کې به یو بل بریګیډ پوسټ د راتلونکي کال د فبروري په میاشت کې ځای پر ځای کوي. دې سره به په مشرقي یورپ کې د ځای پر ځای شو امریکایي پوځي سرتیرو شمیره 3 بریګیډ ته ورسي. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو ته هرکلی اوریدونکو. تاسو زموږ خبرونې د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ. وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته خپل ټاکل شوی دوره معطل کړې ده. دا پختونخوا گورنر وایی دا اورگزو بے کورشوی خلق بار روان میاش کورونو تا ستانش
دی بلا میاش کی خیری آئی ڈپیز دا واپسی با شروع شی او امید دا چی در سلور میاش پکی با دا مکمل هم شی.
وستوالو پا پیخور کی دیو غیر سرکاری کالج پرنسپل پڑا زویشتے او وجلے دا
پا موٹر سیکل سوار نا معلوم اغیر آگلی فائر کردی دی افریدی مارکیٹ طرف آکی دی اس پتن لگی جی.
او په خوست کې د چنارونو د کر کمپاین پیل شوې ده.
چوب شما کوو ایم چې دنګ یار تا خیم خلک راته وایي چې کاروان چنار سمانه.
د سیمونونه نه هم یو شمیر راپورونه او تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. اوردون کړه زموږ ګډومبه موضوع ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته خپل ټاکل شوی دوره پس له هغې معطل کړی ده چې د تیر اتوار په ورځ د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې یو ځانمرګي برید کوونکی او یا کسان وجل او د 300 زیات نورې جوبل کړه. په دغه اړه باندې نور معلومات په اسلام آباد کې زموږ همکار رابعه اکرم خان نالو. رابعه تاسو ستړي مه شوئ، همسارم په خیر.
ډیره مننه شاهین، تاسو هم سار په خیر.
ډیره مننه رابعه. وزیر اعظم د خپل دوره معطل کړی ده، په دغه اړه باندې تاسو سره نور څه معلومات دي؟
بالکل شاهین، کله چې د لاهور په ګلشن آباد پارک کې چې دی ګلشن اقبال پارک کې کوم ځانمرګي برید شو او هغه پیښه وشوه، هغې نه پس وزیر اعظم نواز شریف دغه دوره معطل کړې وه. دا شان شاهین، د امریکې ولسمشر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته تیره شپه ټلیفون کړی و او لاهور ګلشن اقبال پارک په ځانمرګي برید کې د وژل شوو ژوبل وګړو په اړه غمداسي ښودلې او درخواست یې کړی چې وژل شوو ژوبل شوو ته د امریکې د ولس غمراسي وړاندې کړي. شاهین، د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد نه جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې په ټلیفوني خبرو کې د امریکې ولسمشر پاکستان کې روان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان د مشر ولس ستاینه کړې او ویلي چې پاکستان ترهګرۍ خلاف جنگ کې غټي کامیابیانې ترلاسه کړي دي او پاکستان به د جنګ کې کامیابي حاصلوي. ولسمشر باراک اوباما دا هم وزیر اعظم نواز شریف ته وویل چې امریکا به ترهګرۍ ختمولو لپاره د پاکستان هر ممکن مدد کوي. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې نامعلومه دښمن د پاکستان بیګونه ولس په نخښه کوي، کوم چې د هغې لپاره اسان هدف دی. د امریکي ولسمشر په امریکا کې د جوهري سلامتي مشورې کانفرنس کې شرکت نه کولو او د مشکل په دې وخت کې خپل قوم سره ودرېدلو په اړه د وزیر اعظم نواز شریف د فیصلې ستاینه هم وکړه.
ډېره مننه رابعه او ښه ورځ دل غواړم.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تان دی هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنو
په 8 منټه د پاسا 2 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 8 منټه د پاسا 3 بجو.
وسره زوردون کو زمنګ دویم موضوع تا وغدا په اسلام آباد کې د ممتاز قدری د پلویانو مظاهره چې تیر سورز روانه و. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د دغه مظاهره چانو او حکومتي چارواکو ترمنز خبرې اترې شوې دي چې دغې نه وروسته مظاهره چانو خپل احتجاج ختم کړی دی. په دغه اړه باندې تفصیل زمنګ همکار زبیح الله شفق راکړي.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د ممتاز قدری سلګونو پلویانو له حکومت سره تر کامیاب مذاکرات وروسته د پارلیمنت ودانې مخې ته سورزنه احتجاج پای ته ورساوه. د پنجاب د صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژونکو ممتاز قدری پلویان له تیر سورزو رئیس د پاکستان د پارلیمنت ودانې مخې ته د احتجاج په توګه راغون شیوو. له حکومت یې ځینې غوښتنې کولې او تر پوره کېدای د احتجاج نه ختمول اعلان کړی و. خو داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان د چهارشنبه پر ورځ ماښام په اسلام آباد کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې حکومت د پارلیمنت له مخې د احتجاج د ختمولو لپاره د قدری له پلویانو سره هیڅ ډول معاهده نه ده کړې. د داخله چارو وزیر په خپل خبري کانفرنس کې وویل چې پولیسو د احتجاج پر مهال ګڼ شمېر احتجاج کوونکي نیولي او تر تحقیقات وروسته به د هغو پر خلاف سخت قانوني چلند وکړي چې سرکاري املاکو ته نقصان رسولی وي. نوموړي همداراس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په راتلونکي کې به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د اسلام آباد په ډی چوک کې د پارلیمنت ودانې مخې ته احتجاج وکړي.
وزیر داخله مینه فیصله کیا ہے کہ آئندہ کے لیے اس علاقے کو
د داخله چارو وزیر په توګه ما فیصله کړې ده چې په راتلونکي کې د سیمه د جاساګه په توګه پر استعمالولو باندې فوري پابندي ولګول شي. په راتلونکي کې به هیڅ یو سیاسي یا مذهبي ګوند یا کوم بل ډلې ته اجازه ورنه کړل شي چې په ډی چوک کې جلسه سیاسي اجتماع یا درنه ورکړي. تر دې مخکې ښاغلي نثار 13 ورځې وي خبري غونډې کې ویلي چې کچېری احتجاج کوونکي په خپل خوخه او د مذاکراتو لاره د پارلیمنت مخې احتجاج ختم نکړي او د چهارشنبه په سهار به پر ضد عملیات وکړي. که اوس هم حکومت د همدې مقصد لپاره نږدې وزاره پولیس او ملشه ځواکونه د اسلام آباد ډی چوک ته وربللي وو، خو 13 ورځ مازیګر د حکومت او د احتجاج کوونکو د استازو ترمنځ مذاکرات کامیاب شول او د ممتاز قدری پلویانو د احتجاج ختمولو اعلان وکړ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختمه
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته یې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلی دی چې د اورګزو قبایلی سیمینا د بکرشو خلکو واپسی به د اپریل په میاشت کې پیل شي. د سیمې زپل شو خلکو د گورنر د خبر استاینه کړې ده او ویلی دی دوی د کډوالۍ په ژوند کې سخت تنګ شوي دي او غواړي چې خپلو سیمو ته واپس لاړ شي. په دغه اړه باندې نور حال طارق اورګزی راکړي.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلی دی چې د اورګزو د کورنۍ او بزای شو کډوالو خپل سیمو ته د بیرته ستنېدو لړۍ د روان اپریل میاشت نه پیلېږي. 13 ورځ اورګزو جلسه ته د خپل دورې پر مهال رسنیو ته نوموړي زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ضرب عذب عملیات د شروع کېدو وروسته په سیمه کې د امن وضع ډېره ښه شوې ده. دوی ویل په کومو علاقو کې عملیات سرته رسېدلې دي هلته به خلک په ټاکلې موده کې ستنولی شي.
شروع شي او امید ده چې در سلور میاشتو کې ودا مکمل هم شي.
یاد دی چې 2010 کال په مارچ میاشت کې حکومت په اورغزو کې وسلوالو په ضد عملیات پیل کړل چې لوجه خلکو خپل سیمې پرې خو دې او خوندي سیمو ته کډه کړې. یو ځای مشر نور قدیم مشال لډیو ته ویل وسلوالو سره د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله د سیمې بنیادی ډانچه سخته متاثره شوې ده، نو په کار دی چې د بکروشیو خلکو د ستنېدو سره هغې ته د هم توجه ورکړل شي.
پلونه دي، هسپتالونه دي، روډونه دي او د اوبو انتظام دی. دغه شیان سکون دي. دا د دې علاقې د پرمختګ لپاره او د دې خلکو د واپسي سره ډېر لیزیټډ شیان دي.
بلخوا د اورغزو بکورشوي متاثرین وای حکومت د دوی واپسي اعلانونه وکړي خو عمل پرې نه کیږي. په 2014 کال کې د متاثرینو واپسي هغه وختو ځنډولی شوه کله چې ورته د پوځ لخوا د بس سیکورټي صورتحال له کبله اجازت میلاونه شولو. دالی خیلو سید ملنګ مشال لډیو ته وایي شپږ کالونه په انتظار دی چې کله به خپلو کورونو ته واپس کیږي. د ذکر دا چې اورغزو ته د بکورشیو خلکو د ستنېدو لړۍ په 2010 کال کې شروع شوې ده. د کوزي او په منځني اورغزو کې کامیاب پوځي عملیاتو وروسته شاوخوا شپږ زره کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپلو کورونو ته تر اوسه واپس شوې دي. په دې وخت د اورغزو کډوالو کورنیو سرکاري شمېره څه د پاسه 60,000 ښودله کېږي چې دا په کیمپونو او یا په کرایي کورونو کې استوګنه لري. طارق اورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال ده؟
ایوارډو نه ملاو شوې دی او دلته چولې کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت وو ته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پژوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي چې په زلزله کې په سلګونه سکولونه وران شوي او وفاقي حکومت ته د هغې د جوړولو دپاره د نړیوالو مرستندو ادارو نه مالی پانګې هم ترلاسه شوې، خو ولې په دغه سکولونه جوړ نه شو؟ نوموړي زیاته کړې ده چې اوس به خیبر پختونخوا حکومت د دغه سکولونو په بیا جوړولو لاس پورې کوي. په دغه اړه باندې خالد خان نور معلومات راکړي.
دا شروع په ماخام پیښور پریس کلب کې دا یو خبري غونډې وروسته دا تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل 2015 زلزلو کې سل کم 3,000 سکولونه ړنګ شوي او وفاقي حکومت دا غي بیا جوړولو لپاره پنګې هم اخیستي وي، خو بیا دا سکولونه چې زیات تر خیبر پښتونخوا، هزاره او ملکن ډویژن کې دي، سل کم 1,500 سکولونه جوړ نه کړی شو.
په 2,909 سکولونو کې وسو سکولونه داسې چې پاغې باندې کار شروع کړی دی، خو د پیسو په کمی په وجه باندې کار پاغې باندې بند دی اوس دی وخت کې، او تقریبا په کم شپږ سو سکولونه داسې چې پاغې باندې اړو کار شروع شوی نه دی. په دې کې بیا تقریبا 900 سکولونه داسې وو چې هغه وفاقي حکومت وچ دا ریکارډ کې نشته. پاغې کې 240 سکولونه مختلف ان جی او جوړ کړو.
عاطف خان زیات تکړه د خیبر پښتونخوا حکومت 2,000 سکولونو لپاره 8,000 روپے پروان مالیکال کې منظور کړی دی او په دغه سکولونو د بیا جوړولو کار پیل شوی دی، خو په کار ده چې وفاقي حکومت هم د باقی پاتې سکولونو لپاره 15,000 روپے ورکړي.
دا وفاقي حکومت چې کوم دی په خپل دغه ریکارډ مطابق دا دونه سکولونه دي، د لدونه پیسې پکار دي، موږ له پیسې نه راکړي، خو دا سکولونه لدی ټیکې ورکی چې دا سکولونه جوړ شي، صوبای حکومت نه راکړي، په خپل دی جوړ کی.
دا پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره په دې محل د پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی هم موجود او وی ویل ک چې وفاق د سکولونو جوړولو لپاره پنګه نه ورکوي، نو بیا به په لکونو ماشومان او د هغوی مور پلار د وفاقي حکومت خلاف په اسلام آباد کې احتجاج کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اردن کو په پیښور کې د یو غیر سرکاري کالج پرنسپل باندې د ناپیژندل شو وسوال لخوا ډزې شوې دي. پولیس وایي چې د دغه ډزو په نتیجه کې د کالج پرنسپل وژل شوی دی. زموږ همکار زلان یوسفزی په دغه اړه باندې راپور راکړي.
د پیښور حیات آباد تانی محرر محمد مشتاق مشال ریډیو ته وویل چې د انسټیټیوټ آف کمپیوټر اینڈ مینجمنٹ سائنسز یا د آئی ایم سی ایس پرنسپل عابد رضا د شورو پروز مازیګر حیات آباد کې نامعلوم وسله والو په نخه کړو او پر ځای مړ شو.
موټر سائیکل سوار نه معلوم اغي راغلي فایر کړی دی افریدی مارکیټ طرفا کې. د ایس پتا نه لګی جی ایس نه معلوم کنه جی.
نوموړي زیاته کړه چې د عابد رضا هیڅ چا سره شخصي دښمنی نه وه او د وژنې اف آی آر یې د نامعلوم وسله والو پر ضد درج کړی شوی دی. د وژل شوي پرنسپل عابد رضا تعلق د شیعه مسلک سره وو. د پاکستان فوج ریټایرډ افسر وو او د تیرو سو کالو راهیسې یې د آی ایم سی ایس د پرنسپل په توګه دنده ترسره کوله. په ټولنیزو رسنیو عام اولس او د عابد رضا شاګردانو د نوموړي په وژنه سخت افسوس څرګند کړی دی او زیاترو پکې دا نظر شریک کړی دی چې یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا تعلیم په نخښه کړی شوی دی. زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې میشه اقلیتونه په موجوده امنیتي حالاتو کې خپل ځان غیر محفوظ ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په ویشتمه په لاهور کې په بمی چودنه کې تر اویو زیات کسان وژل شو. په دغه اړه باندې زمونږ همکار ګل ایاز د امنیتي چارو د کارپوهانو حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي او دغه راپور جوړ کړی دی.
په لاهور کې د مارچ ویشتمه د عیسایانو لپاره یوه بله بد ورځ وه. په دې ورځ د لاهور په ګڼې ګڼې تفریحي پارک کې د نور خلکو په شان عیسایان هم راجمع شوي وو چې یو ځانمرګي بریدګر پکې تر اویو زیات کسان ووژل. که څه هم حکومت سیاسي او مذهبي ګوندونو د دې برید غندنه کړي خو عیسایان وایي چې د نورو وختونو پرتله خپل ځان ډیر غیر محفوظ ګڼي. د لاهور په یوهان آباد کې میش یو عیسایي ارشاد اشناز وایي چې اوس وسلوال دوی په نخښه کوي.
پہلے دہشت گردوں کا اتنا ہماری طرف توجہ نہیں
تھی. دوی ورستیو کې د وسلوالو توجه زموږ ټولنې ته ګرځېدلې. اوس دوی په نخښه کېږي. د مارچ په 15 او بیا د مارچ په 8 عیسویان په نخښه کړل شوې دي. ترهګرو دا ګومان کاوه چې د عیسویانو اختر په ورځ به ډیر خلک راجمع وي. اوس وخت راغلی چې د پاکستان حکومت دوی ته توجه ورکړي او ورته تحفظ ورکړي.
همداشان یو بل عیسائی خزه زبیده مسیح وایي چې امنیت برابرول د حکومت ذمہواری ده.
د اختر په ورځ پیښه د امنیت نشوالي له وجې رامنځته شوې. موږ نور څه نشو ویلې. که چېرې د امنیت انتظامات ښه وي نو دا پیښه به نه رامنځته کېده. د چرچونو امنیت لپاره ګامونه پورته شوي خو د پارکونو لپاره نشته.
بیا د لاهور بیشپ عرفان جمیل وایي چې حکومت خپل کوشش کوي خو د هغوی لپاره هم ممکن نه ده چې ټولو ته امنیت ورکړي.
امنیتي سرتیری کوشش کوي چې د پارکونو امنیت ټینګ وساتي خو چې کله په زرګونو خلک پارکونو ته ځي نو په هغه حالاتو کې ممکنه نه ده. ځکه زه وایم چې حکومت خپل کار کړی دی.
بلخوا د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن له مشال راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړې چې ګینه په هغه هیواد کې اقلیتونه خپل ځان غیر محفوظ ګڼي. بلیغ الرحمن ویل چې ترهګریز بریدونو کې ټول په نخښه کېږي.
په پاکستان کې دوه کاله مخکې هر ورځ 15 چاودنې کېدې خو هغه شان حالات اوس نه دي. د لاهور چاودنه ډېره افسوسناکه پېښه وه خو اوسنی پاکستان د بهترۍ په لور روان دی. په پاکستان کې میشت اقلیتونه په دې باور دي چې د دې هیواد بې ثباته کولو کومه لړۍ روانه ده. په هغې کې نه یوازې اقلیتونه بلکې جوماتونه، امام باړې، جنازې او د ټولنې په هره طبقه بریدونه شوي دي.
که څه هم د پاکستان حکومت وار په وار دعوی کوي چې په هغه هیواد کې اقلیتونه محفوظ دي خو په دې رستو کې پر هغوی بریدونه دې ته اړ کړي چې نورو هیوادونو ته کډه شي.
دا ګل ایاز راپورته سوریدا او سرزو خیبر قبایلی سیمې ته چرته چې د تیرا کاخلو بې کوره شوي خلک ګیلمن دي چې تر اوسه دوی خپلو سیمو ته نه دي استول شوي. د دوی دپاره چې کومې مرستې راتلې غم تړل شوي دي او د دغې سره سره دوی ماشومان د زده کړو نه بې برخې دي. په دغه اړه باندې تفصیل فرهاد شینوري راکوي.
د خیبر جنس د تیرا اکاخیلو نه بې کوره شوي خلک وایي دوی اوس هم په پېښور کې د کرایه په کورونو کې او ځینې خلک یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې په خیمو کې میشته دي. دوی وایي باید سیمه زر تر زره د وسلوالو نه پاکه کړی شي، د دوی راشن دې خلاص شي او خپلې سیمې ته دې ولېږل شي. د خیبر جنس پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د باړې د تیرا اکاخیلو نه بې کوره شوي یو تن مشر جمعت خان اپریدي شال ریډیو ته وویل
او ماته کې مو په سینې نه شوې یو رشن او ماته کې تی مو ول کی ته بچو چې پوت دی وایي روانه نه یو کې با څه دل مو ته په ټیکلر لور په وتا به ته خبره وایي کورونا نه روان دی ملک ماغه ته خراب ته جوړ خو نه کنه ملک.
او د تیرا کاخیلو دوران اپریدی خپل مشکلات صدا سے بیان کړل.
رشنم بچو چې خلدا سره لګی دلته کې څوک سره پښتنه نه کوي چې چانه پښتنه کوي کنه چې کم زړه لور شي و چې مول معلومات نشته هغه ځنه دلته لګی پټ معلومات چلانه چې څه لاره غلي دي دا سوق دي کنه سره د غیم نشته پانی سوق نه راوي او عام دغه نه به بون سره ملاقات نه خبره نیم نه و ریپورت کول خو لغه خبره را
د تیرا اکاخیلونه به کور شوی یو بل مشر اسلم خان په خپل خبرو کې وویل
مدا غړو چې یو خپل کلیو لا لوړ شو او یو مطلب دره چې درشن نه درو سه ما باندېږي او کری يم خې مضبوطه لنداو نو الله کا پیسم پیګو بس او شبه نشوتلای بوس.
د خیبر جن سید تیرا اکاخیلو نه به کور شو خلکو د مشکلاتو او غختنو په حق لمو شکل د کبایلی سیمو د قدرتۍ افتونو د نظم ادارې اف ډی می ډایریکټر اپریشن قاسم سره خبرې وشوې. نو دوی ویل چې د تیرا او باړې ځنې داسې رنشتا چې هغه نه دی ستنې شوی خو مونږ با ډیر زر په دې لړ کې د پولیټیکل چارواکو او امنیتی ځواکونو سره سلا وکړو او دا باقی پاتې بې کوره شوي خلک به هم ستانه کړو او د دوی د راشن د بندېدو معلومات به هم وکړو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د فرهاد شینواری راپور مورد اوریدونکو اوس د خبرونې په دې برخه کې د ستاره یونس په آواز د سندره تاسو ټولو د پاره دا مشال ریډیو دی اوردونکو زمو سهارنه خبرونه اور درنګ شی بیل په پښتونخوا کې د سهار نه هنیمه بجې کې دن کې دی د مجید بابر نه مهم خبرونه اورو د خبرونو رستور تا د قامی نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته خپل ټاکل شوی دوره پس له هغه معطل کړی دا چې د تیر اتوار په ورځ د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې یو ځانمرګي برید کوونکی او یا کسان ووژل او 300 زیات شي ژوبل کړل. تیر ورځ سپینې ماڼۍ وویل چې ښاغلی شریف په دې پلان شوی دوره کې د رواني اونۍ په پای کې په واشنگټن کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا رابلل شوی د ایټمي سلامتۍ په اړه یوه غونډه کې ګډون کولو. په سلګونو سخت دریزو د قادری پلویانو چې د پاکستان د مرکزی پارلیمان مخې ته په اسلام آباد کې لاریون کوو وروسته تر هغې خپل احتجاجي غونډه پای ته ورسوله چې چارواکو پولیس ته حکم وکړ چې دوی سره خواره واره کړي. د احتجاج کوونکو مشر بیا تېره ورځ وویل چې له حکومت سره یوې موافقې ته ورسېدو نو مظاهره مو پای ته ورسوله. خو د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي چې حکومت د مظاهره کوونکو هیڅ غوښتنه نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا ګورنر اقبال د فر جګړه د ورګزو قبایلي سیمې نه د بېګورو شوو خلکو خپل سیمو ته د ستنولو اعلان کړی دی. خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان د وفاقي حکومت ته غوښتنه کړې ده چې د کال 2015 په زلزلو کې ړنګ شوي سکولونو لپاره دي 15 ارب روپۍ زر تر زر منظوري کړي. د پېښور د حیات آباد تھانی پولیس وایي چې تېر ماښام نامعلوم وسلوالو د یو شخصي تعلیمي ادارې انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساینس پرنسپل عابد رضا په ډز ووژلو. تر دا مهال د عابد رضا د وژلو ذمهواري چا نه ده منلې. د ملي دفاع د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ثانکزی وایي په هلمند کې د وروستو عملیاتو په ترڅ کې په خانشین، بارامچا، مارجا او یو شمېر نورو سیمو کې په سلګونو بهرني ترهګر وژل شوي دي. د امریکایي پوځ جو لړپوري کمانډر اعلان کړی دی چې په مشرقي یورپ کې بعد راتلونکي کال نه د امریکایي جنگي پوځي دستو ځای پر ځای کول زیات تواتر سره شروع کیږي.
مهم خبرونه مورد اردن کو اوس اردو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دا غینه مهم ټکی وړاندې.
جنگ ورسپانې خپل اداریا د اسلام آباد په ډی چوک کې په درنی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک د درنو ورستو د اسلام آباد په ریډ زون کې ایوی بلې درنی لوجه نه صرف حکومتي هلې ځلې د ځنډ ښکار شوې بلکې موبایل سرویس او میټرو بس بندېدو لوجه اولس هم د پریشانیانو سره مخ وو. نو حکومت د داسې مستقل انتظامات وکړي چې په راتلونکي کې دا قسمه پیښې نه رامخته کیږي ځکه چې ریډ زون د اسلام آباد انتهایی مهمه او حساسه سیمه ده. ورسپانه لیکي چې دا قسمه مظاهرو لپاره به خداوی چې حکومت یو بل ځای مخصوص کړي چې هغل ته په یو مسله اختلاف لرونکي خلک د خپلو جذباتو اظهار کوي. په جمهوری معاشرو کې د ایوی رائے سره اختلاف لرل د هر چا حق دی. خود دې اظهار لپاره انساني ځانونو او سرکاري او نجی املاکو ته زیان رسول د هیڅ چا قانوني حق نه دی. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په بلوچستان کې د هند د خفیه ایجنسی افسر نیول دا خبره په ډاګه کوي چې هند په پاکستان کې لاسوهنه کوي. ورسپانه لیکي چې حکومت لپاره کار دی چې دا معاملہ په نړیوال کچ راپورته کړي او نړۍ ته وښيي چې هند په پاکستان کې حالات خرابوي. نو دا شان د هند سازشونو او تخریب کاری کې د کمی راتلو امکان دی. مشرق ورسپانې خپل اداریا د ترانسپورت د کرایانو په کمی لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د صرف ترانسپورت په کرایانو کې د کمی اعلانونه نه کوي بلکې دا د عملی هم کړي. ورسپانې لیکي چې حکومت لپاره کار دی چې د ترانسپورت په نظام کې په اصلاحاتو فوري توجه ورکړي او اولس ته یې چې د جدید ترانسپورت نظام کومه خوشخبری اورولې ده نو وخت راغلی چې هغه هم عملی کړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت وعده خو کوي خو دغه وعده عملی کولو لپاره ګامونه نه پورته کوي. نو حکومت لپکار دي چې د ترانسپورت په نظام کې چې کوم مشکلات را مخې ته دي د هغې د خاتمه وکړي.
ټایمز ورسپانې ایران ته د برتانوي شهزاده پرنس چارلس ممکنه دورې تکتنه کړې ده. ورسپانې لیکي که څه هم د دغه دورې مقصد له ایران سره ښه تعلقات جوړول او تجارت ته وده ورکول دي خو په کار ده نوموړی د تهران په اړه د شک لرونکو نصیحت باندې غور وکړي. بلخوا ډیپلومیټ مجلې د افغان پناه غوښتونکو کډوالو په اړه مقاله خپره کړې ده چې په اروپا کې پناه اخیستل غواړي. دغه دواړو لیکنو مهم ټکي ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ټایمز ورځپاڼه لیکي د ویلز شهزاده پر راتلونکي منی کې ایران ته په سفر کولو غور کوي. ورځپاڼه لیکي نوموړی باید په دې خبره بیا سوچ وکړي. ورځپاڼه لیکي په څلورو لسیزو کې د دغه لومړی شاهي دورې تر شا منطق دا دی چې د اصلاح خوښي ولسمشر حسن روحاني سره به په ښه تعلقاتو جوړولو کې مرسته وشي، تجارت به وده عمومي او په داسې حال کې به له تهران سره نږدې شي چې ممکن دا د امریکا نوې انتظامیې لپاره ایران دومره مهم نه وي. ورځپاڼه لیکي په دې کې هیڅ په دې نشته چې شهزاده چارلز ایران ته توجه ورکوي، خو د ورځپاڼې په خبره د ایران معامله له نورو هیوادونو بدله ده. ورځپاڼه لیکي ظاهرا د جمهوري انقلاب خبره کیږي، خو په اصل کې د ایران رژیم د بدلون په نوم خپل بقا غواړي. د اوباما انتظامیه چې له ایران سره اټومي تړون خپل لویه سفارتي کامیابی ګرځول غواړي، د بغاوت او بغض سرګندو شواهدو ته پام نه اړوي. ورځپاڼې لیکي په دې کې امریکا برېټانیا هم له ځان سره راکاږي چې ملګری ایران په منځني ختیځ کې یو مهم هیواد ګرځوي. ورځپاڼې لیکي تهران د بالیسټیکي میزایلو آزموینه کوي، له روس نه د جنگي جازونو اخستو پلان لري، هوایی دفاعي میزایلونه تیار دي او له روسه د ټینکونو اخستو خواهش مند هم دي. بلخوا سعودي عرب اندېښمن دی چې د ایران بلاتر لرونکي د حزب الله ملیشا په سیمه کې زیات نفوذ ترلاسه کوي. بلخوا د اسرائیلو دښمن ډله حماس هم د ایران بلاتر لري. ورځپاڼې لیکي امید کوي چې دغه برېټانوي شهزاده د ایران په اړه د شک لرونکو نصیحت په پام کې ونیسي. بلخوا ډیپلوماټ مجله د افغان پناه غوښتونکو کډوالو په اړه لیکي چې اروپایي هیوادونه واپس افغانستان ته لیږل غواړي. مجله د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په حواله لیکي چې تیر کال خواوشا 1,00,000 افغانانو غوښتل په اروپا کې پناه واخلي، چې په دغو کې په جرمني کې یوازې 1,000 افغان وګړي واپس وطن ته پتلو راځي. مجله لیکي په شام کې شخړه تر شروع کېدو پورې افغانستان هغه هیواد و چې د 1.5 کالو لپاره د نړۍ تر ټولو زیات کډوال لرونکي ملک و. مجله لیکي په فروری کې د جرمني کورنو چارو وزیر پخلی وکړ چې یو جهاز هغه افغان وګړي واپس وطن ته ستانه کړل چې په خپله خوښه هیواد ته تګ غوښتلو. جرمني د افغان پناه غوښتونکو کډوالو په اړه نظر لري چې زیاتره د شخړې تښتېدل نه بلکې د معاشي وجوهاتو له کبله اروپا ته تلل غواړي. مجله لیکي له بده مرغه چې کوم پناه غوښتونکي کډوال واپس وطن ته لاړ هم شي، نو لپاره سازگار حالات نه وي. د افغانستان د شننکو نټورک په یو رپورټ کې په ګوته شوی دي چې دغو کډوالو لپاره داسې سهولتونه نه وي برابر چې ځمکې ولري. که څه هم په هیواد کې د دې مقصد لپاره قوانین موجود دي او یا دوی د ځمکو مالکان جوړولو لپاره ګامونه هم پورته کیږي. په دغه رپورټ کې ویل شوی دي چې حکومت په ښاري سیمو کې کله د دوی د کورونو داسې سکیمونه نه دي جوړ کړي چې له امله دغه کډوال اکثره له بنیادي سهولتونو محروم وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
هم په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. اردوونکو، د امریکا په پلازمینه واشنگټن کې د نړۍ یو شمېر مشران راغونډیږي چې مقصد یې له ترهګرو اټومي وسلې خوندي ساتل دي. د پخوا پرتلا په دې سر مشریزه کې روس ګډون نه کوي. څرنکاران او شنونکي په موجوده حالاتو کې د روسیې ګډون نه کولو فیصلې اندېښمن کړي دي. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکی ګل ایاز وړاندې کوي.
د نړۍ یو شمېر هیوادونو مشران او استازي په روانه اونۍ کې د امریکا پلازمینې واشنگټن کې سرمشریز لپاره راغونډیږي چې څرنګه له ترهګرو اټمي وسلې خوندي وساتي. خو روسیا په دې کې ګډون نه کوي. روس چې په نړۍ کې تر ټولو زیاتې اټمي وسلې لري، د مارچ 1 سرمشریزه کې ګډون نه کوي. په دې سرمشریزه کې د روسیې ګډون نه کولو په حقله په امریکا او نورو ځایونو کې چارواکي او کارپوهان اندېښمن دي. واشنگټن میش یوې څېړنیزې ادارې کارپو کینګسټن ریف وای چې د روسیې لخوا د ګډون نه کولو فیصله واقعي د اندېښنې وړ خبره ده. د امنیتي چارو زیاتره شرونکي په دې باور دي چې دا شان سرمشریزې به د مسلې په لور پام اړولو او په هیوادونو کې په دې اړه د جدي ګامونو اخستو کې مرسته ترلاسه کړي. په دې کې د هغه یورینومو چې غني شوي لري کول شامل دي چې دا مواد د اټمي بم جوړولو کې استعمالیږي. د سرمشریزې منتظمینو په نړۍ کې د 40 ریئکټرو نشاندهي کړي چې پکې په ټیټه کچه یورینیم غني کیږي. د دې ترڅنګ د 2 ودانو چې پکې دا مواد ساتل کیږي امنیت لا نور ښه کولو خبرې کیږي. خو د اټمي وسلو مخنیوي ځینې کارپوهان د پخوانی غونډو په اړه جلا نظرونه لري. د کینیډي سکول څېړنکارانو په یو نوي رپورټ کې ویلي دي که څه هم د اټمي موادو امنیت ساتلو په اړه ګامونه پورته کړل شوي دي، خو د ترهګرو ډلو او په ځانګړې توګه اسلامي دولت وسله والې ډلې صلاحیت له نورو وختونو پرتله زیات شوی دی. په رپورت کې راغلی چې د جوهري ترهګرۍ خطر د تیرو دوو کلونو پرتله زیات دی. د هاورد شنون کې وای چې ماسکو او واشنگتن ترمنز اټمي همکاري کې ډېره زیاته کمی راغلی دی. په دریو سرمشریزو کې روس خپل استازي استولی وو، خو تیر کال اعلان کړی وو چې په راتلونکي سرمشریزو کې به ګډون نه کوي. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویان دی د جنوري په میاشت کې ویلي وو چې په سرمشریزو کې نړیوالې ادارې لکه د ملګرو ملتونو د اټمي توانای اداره مداخلت زیات شوی دی او د مخصوص هیوادونو نظرې پرې تپي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق او شام کې بعد داعش پر ضد د مبارزې له سختېدو سره افغانستان هیر نه کړو. اشتن کارټر د چهارشنبې په ورځ د پوځي چارواکو غونډې ته ویلي چې له افغانانو څخه د امریکا د ملاتړ هدف د افغانانو د ښه راتلونکي تضمین دی. په دې غونډه کې د امریکا لوی درستیز جوزف ډانفورد هم خبرې وکړې او وی ویل چې په افغانستان کې به د ناټو او امریکا ګډه مبارزه دوام لري. دغاړه باندې احمد شیبر راپور راکړي.
د امریکا دفاع وزیر وویل چې هیواد به له افغانستان څخه ملاتړ ته او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. اشتون کارتر په هغو مراسمو کې چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشي پکې له جنرال لوید استن څخه جنرال جوزف ووټل ته سپارل کېدل وویل، موږ به خپل اوسني ماموریت ته چې هدف یې د افغانانو ملاتړ دی دوام ورکوو تر څو ښه راتلونکی د دوی په نصیب شي. له تاسو مننه کوم چې القاعده او نور یاغیان مو نه دی پریشي چې په افغانستان کې خوندي پناه ځای پیدا کړي. د امریکا دفاع وزیر ټینګار وکړ چې په عراق او سوریه کې به له داعش سره مبارزه د دې باعث نشي چې افغانان هیر کړو. اشتون کارتر زیاته کړه چې امریکا به په منځني ختیځ کې د داعش تر بشپړ ځپلو مبارزې ته ادامه ورکړي. په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر د عراق د امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه چې په روسیو کې ډېر پرمختګونه کړي دي او له داعش څخه یې نږدې 40% کې هغه سیمې بیرته نیولې دي چې داعش لاندې کړې وې. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ د مشي د سپارلو په غونډه کې د امریکا لوی ترسیز جنرال جوزف ډانفورد وویل چې له افغان ځواکونو څخه به نړیوال ځواکونه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ډانفورد چې یو وخت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان و زیاته کړه چې د اوس لپاره امریکایي ځواکونو ته له عراق او سوریې نیولې تر پاکستان او افغانستان پورې ګواښونه شته، خو په دغو هیوادو کې د شریکانو شتون د یاغیانو د ځپلو لپاره اغیزمن تمام شوی. د امریکا مرکزي قمندانۍ به په افغانستان کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای چې شمېر یې 15,000 کېږي او 10,000 امریکایي پوځیان دي مبارزې ته ادامه ورکړي. په تیرو دریو کلونو کې د امریکا مرکزي قمندانۍ یو پلان پلی کړ چې له مخې یې تر 30,000 ډېر پوځیان په افغانستان کې کم کړل. د امریکا د مرکزي قمندانۍ پخواني او اوسني عمومي قمندانانو په افغانستان او نړۍ کې د امریکایي ځواکونو د قربانیو ستاینه وکړه. لوید آستن درې کاله د دې مرکز عمومي قمندان او د چهارشنبه له ماسپښین وروسته مسؤلیت د امریکا د دفاع وزیر مخ ته د ولسمشر باراک اوباما له سلا سره سم جوزف ووټل ته وسپاره.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
الو
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00 02 22 11 22 21 پندور پیغامونه، تبصره، ټوکی، شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی.
فورن پالیسی مجلې د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې د تیرې اتوار ورځې ځانمرګي برید پاړه باندې یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې راغلي دي چې د پاکستان ریاست باید په دغه صوبه کې هم د بیلابیلو وسلوالو ډلو د شتون خبره جدي ونیسي او د هغې په وړاندې پرته له کوم توپیره عملیات وکړي. په دغه اړه د دې راپور مهم ټکي هارون بچا وړاندې کوي.
د فورن پالیسی مجلې لیکنه وایي د پنجاب صوبې په مرکزي ښار لاهور کې د تیرې اتوار ورځې ځانمرګي برید چې د ښځو او ماشومانو په شمول 21 کسان پکې وژل شول، د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول له وسلوال برید وروسته په هغه هیواد کې شوې تر ټولو ستره حمله ده. د لاهور په برید کې عیسائی لګکی په نخښه کړل شول چې د لیکنې تر مخه د دغه اقلیتي وګړو پر ضد په پاکستان کې لوی مدیره حصے د تاوتریخوالي پېښې روانې دي. د لاهور له برید وروسته د پاکستان خلک یو وار بیا فکرمن شوي چې په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ له تیرو څو کلونو راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو بوخت دی، اخر ولې د هغوی په هیواد کې د تروریستي بریدونو لړۍ د درېدو نوم نه اخلي. لیکنه کاږي د لاهور ځانمرګ برید لدی عمله د ډیر اهمیت وړ دی چې دا ځل وسلوالو د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور او یا هم دغه صوبې د یوې بلې سیمې پر ځای د پنجاب دغه ښار او دغه اوسیدونکي په نخښه کړل. بیا هم په پنجاب کې شوي د تیرو کلونو تر وروستي بریدونه ښیي چې که وسلوالو غواړي نو دغه صوبه هم د خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو په څیر نارامه کولی شي. لیکنه وایي کله یوې خوا د امریکا ډرون بریدونو او د پاکستان پوځ عملیاتو د پاکستانی طالبانو لویه ډله تحریک طالبان پاکستان کمزوري کړې، نو له همدغې ډلې جلا شوې د جماعت الاحرار په نوم یوه ډله بیا توان لري چې د لاهور ښار د برید په څیر لویې حملې په هغه هیواد کې تنظیم او عملي کړي. په لیکنه کې د رویټرز خبري ایجنس په حواله ویل شوي چې جماعت الاحرار ډلې د 2015 کال په اوږدو کې د اوو بېلابېلو تروریستي بریدونو ذمهواري منلې ده. په لیکنه کې د څېړنکارانو له قوله ویل شوي چې یاد ډله له دوو کلونو راهیسې په پنجاب صوبه کې فعالیت کوي. لیکنه زیاتوي د پاکستان مشرتابه نور باید په پنجاب کې د بېلابېلو وسلوالو ډلو د موجودیت خبره جدي ونیسي او د هغو پر وړاندې پرته له دې چې ښه او بد پکې وګوري یو شان عملیات وکړي.
هارون بچا راپور مورده او د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره د حشمت سحر او مینا ګل په آواز باندې دغه سندره وړاندې کوم.
مشالډو د رودونکو سرزو خوستا په خوست کې د یو شمیر مدني فعالانو لخوا د یاد ولایت د سړکونو لوې لارو پوګدو کې د چنارونو د خخولو کار پیل شوې دي. د خوست مدني فعالان وایي چنارونه لوی خوا د خوست د پیژنګلونو خده او بل لوري ته د دغه سره چاپیریال هم خپل ښکاری. د دغه کمپاین په اړه نجیب الله الوخیل نور تفصیل راکړي.
فعالانو د یاد ولایت بخار او ځینو ولسوالیو کې د لارو سړکونو په اوږدو کې د نویو چنارونو د کینولو کار پیل کړی دی. د یاد پروګرام تنظیمونکي او مدني فعال محمد غفور مهدي مشال رډیو ته د دې پروګرام د مخ په تړاو داسې ویل:
له ډېر پخوا زمانو په خوست کې تاریخي ځایونه وو چې په هغه کې چنارونه کینول شوي وو. د هغې لاندې جرګې او مرکې کې دي، د هغې لاندې به ګودرونه وو، د هغې لاندې به ساز او آواز او میلې او تماشې وي. نو د همدې موخې پر بنیاد چنار راډیو او خوشمیشتو فرهنګیانو په ګډ تفاهم دا وپتیله چې په خوست کې چنارونه کینوي.
د مدني ټولنې یو بل غړی محمد جلال حق قزدران چې په دې پروګرام کې برخه اخیستی وایي:
دا چې زمونږ نیکونو پلارونو په خوست کې چنارونه یخي او مونږ دغه سیوري ته کېناستو، او اوس مونږ دا د لګیا یو چنارونه ګدو او راتلونکی نسل باید د چنارونو سیوري ته کېني.
په خوست کې د چنار راډیو مشر سباون ستوری د چنار کینولو د پروګرام په اړه داسې وایي:
دا ځل چنار راډیو ادارې او ټولو کارکوونکو دا وپتیاله ترڅو د لویو لارو په اوږدو کې چنارونه کېنو، ترڅو هغه ستړي لارویان چې مزلونه کوي په پښو باندې تګ کوي هغوی دپاره د مزای پاتې شي.
د خوست فرهنګیان وایي چې چنار په ولسي ادب او معاصره شاعرۍ کې هم ځانته ځای لري او ډېره ستاینه او یادونه شوې ده. په دې مسله یو تن فرهنګ کال ځوان داسې نظر لري:
کاروان صاحب وایي چې چوپ شما که وایم چې دنګ یاره تاخیم، خلک راته وایي چې کاروان چنار څه مانا. دلته د چنار هغه د قامت سره هغه د لویوالي سره یو تشبیه ورکړل شوې ده. بل ځای کې وایي چې مرغان دې راشي زمونږ لپو کې دې ځالې وکړي، غرمن اختر نه لري، کلی مو چنار نه لري.
د یادونې وړ ده که څه هم سږکال د نیالګیو په کینولو کې د عامو خلکو ونډه ډېره څرګنده ده، خو د چنارونو کینول دا د فرهنګیانو هغه نه وخت دی چې غواړي د خوست او چنار نوم د پیړیو پیړیو لپاره له یو بل سره تړلی پاتې شي.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه:
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال په نوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
هارون بچا هنري غړی
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
اردوونکو د پاکستان د پنجاب خار په لاهور کې د ترهګرې د پیښینو وروستو ځینې داسې راپورونه راغلي وو چې په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال د امنیتي ادارو لخوا زورول کیږي، خو په افغانستان کې چارواکي وایي چې دوی ته لا په دغه اړه باندې څه رسمي راپور یا معلومات نه دي ترلاسه شوي. تفصیل یې په دغه راپور کې ورو
وروسته ترغه چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو او بندي کولو په اړه ځینې راپور نه خبر شول. د افغانستان د کډوالو رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې تر اوسه دوی ته د افغانانو د نیول کېدو او یا بیرته راشړل کېدو په اړه کوم رسمي مکتوب او شمیرې نه دي رسیدلي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د زدي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په تیر کې د داسې حملو وروسته په پاکستان کې میشت افغان کډوال زورول کېدل او دوی په ژوند یې مستقیما بد اغېز کړی دی. ښاغلی میاخیل وایي چې په دې اړه افغان حکومت تل خپل غږ پورته کړی او په لاهور کې د بمی 14 وروسته تر اوسه دوی ته د پیښې د بیا تکرارېدو په اړه څه نه دی ویل شوي.
که څه هم تر اوسه پورې داسې کومه رسمي موضوع له موږ سره نه ده شریکه شوې چې څومره افغانان هلته د لاهور له حادثې وروسته زنداني شوي. که چیرې موږ افغانان هلته زنداني شوي نو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت به په دې اړه د کډوالو له آتشې سره په تماس کې شي.
د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې د بمی 14 په نتیجه کې نږدې 70 کسان مړه او تر 300 نور ټپیان شول. ویل کېږي چې له دې پیښې وروسته پاکستاني پولیسو له 500 ډیر کسان نیولي چې د راپورونو له مخې افغانان هم پکې شامل دي. په ځینې چاپي رسنیو کې بیا داسې هم راغلي چې 13 ورځ 178 افغان کډوال چې په خیبر پختونخوا کې میشت وو د پاکستاني پولیسو لخوا افغانستان ته راړول شوي دي. افغان حکومت وایي چې هلته د افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر به ډیر ژر د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر پاکستان ته سفر وکړي. په همدې حال کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره په دې اندېښنه ښیي چې په پاکستان کې د تروریستي پیښو وروسته تل افغان کډوالو ته د شک په سترګه کتل کیږي. په افغانستان کې د دغه ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان نه باید افغان کډوال وزوروي.
ارګان افغان هاي
هغه افغانان چې د جرم له ثبتیدو پرته د انتحاري یا بمی حمله پاړه نیول کیږي د اندېښنې وړ خبره ده. دا سپیخ مخ کې هم شوې دي چې ډیر کله د یونیسیل مداخله ورسته خوشی شوې دي. زموږ غوښتنه تل ده د افغانان چې خپل د ترهګرۍ قرباني دي هغه چې په پاکستان کې ژوند کوي او په حکومتي کې ښکیل نه وي نه باید ونیول شي.
پام دیال کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې ګاونډیان په تیره بیا پاکستان غواړي له دې لارې پر افغان حکومت فشارونه ولري. د مشرانو جرګې دوهمه منشي نجیبه حسینی وایي چې پاکستان د دې لپاره چې خپلو خلکو ته یې ذهنیت او ډاډ ورکړی وي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند پیلوي. میرمن حسینی وایي چې د افغان حکومت وظیفه دا ده چې په جدي ډول دا مسله وڅېړي او د هغو ستونزو ځان خبر کړي چې هلته میش افغان کډوال ورسره مخ دي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری کړي هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اور دن کو سرزو دیو ادا سے ورک شاپ یا غونډه پاړه باندې چې پاغي کې ټولنه کې د تشدد په موضوعاتو باندې باسو شو. دغه ورک شاپ په خوست کې شوې دی چې پکې د مدني ټولنو فعالینو او د دغه ټولنې مشرانو برخه واغسته. زمونږ همکار نجیب الله الوخیل هم د ورک شاپ له ورغلو او موږ له معلومات راکړه.
په خوست کې د وسکار په نوم د یوې غیر حکومتي مؤسسې لخوا ډیر شو نارینه او ښځینه مدني فعالانو ته څلور ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و. د یاد پروګرام یو تن روزونکي سپین روان نورزی مشال راډیو ته د ورکشاپ د مخ په تړاو داسې ویل.
ډیر نفر ورته بلل شوی چې په دې کې د ولسی مبارزې د تکتیکونو او د هغې په ګټو مو د مدني فعالان پوه کړل. دا کې ښځې او سړي ټول وو تر څو دوی وکړی شي د متشدد مبارزې یا د وسلوالې مبارزې په ځای د ولسی مبارزې لاره خپل حقوق او خپل هغه څه چې دوی غوښتنه ده هغه تر لاسه کړي.
د خزو د ټولنو دوی تنې فعالانه حسای او کامل اکبري وایي چې د تاوتریخوالي سره په ټولنه کې ستونزې ډېرې کی. دوی یاد ورکشاپ ځانګړي ډول خزو او جنونو لپاره ګټور بولي او زیاتوي چې دا ډول برنامه باید لري پرتو سیمو او کلیو ته هم وغځول شي.
کچېره د سی ورکشاپونه د خزو د زمونږ د ورونو لپاره جوړ شي ډېر به ګټور تمام شي.
یو بل تن مدني فعال محمد زمان نظر وایي چې په ورسته څلور لسیزو کې د دوامدار جګړو له کبله ډیری خلک له تاوتریخوالي پرته د حق غوښتلو پر نورو سوریزو لارو چارو نه پوهیږي.
ولسونه د سولیزو کړنو څخه نه خبره پاتې شوې دي. نو دا ډول ورکشاپونه شپه دی کې د سولیزو مظاهرو لریونو د لپاره د طرز او طریقې ورته خدل کیږي او ډیر ګټور.
د نظر خوان زاهد شانګار په ټولنه کې د دیموکراتیکو حرکتونو د ترویج او په دې لار کې د تاوتریخوالي د مخنیوي او نورو ممکنه مادي او ځاني زیانونو د مخنیوي لپاره د ولسی مبارزه زده کړه مهمه بولی. انګار زیاتوي زموږ خلک باید په دې پوه شي چې هر څوک د خپلو روا او قانوني حقوقو د ترلاسه کولو غوښتنه کولای شي، خو د حق غوښتنې په دې لارو کې باید تشدد او تاوتریخوالی رامنځته نه شي.
نجیب الله خیل راپور مور دردونکو. اوس تاسو لپاره د سلیمان خان په آواز باندې دغه سندره.
گلا گلا رے دیا بابو
پاره علامه تاسو ورته وګړې سي زل کې یارین کوي جن کې ټول دې تگان غول ول کې وسود من بنشي کور ته ټول مرزاري وکړې ما ینا وره دیا ګلا ګلره دیا ببو جان ل دېړما ره دیا ګلا ګلره دیا ببو جان ل دېړما وره دیا ګلا ګلره دیا ببو جان ل دېړما وره دیا ګلا ګلره دیا ببو جان ل دېړما جنا کو باندھے چونا کو اعتبار تر سو پورے با اور پسے گرز پہ تھما انتظار خانے بنکڑے کپلا کو پیسے وڑکا